دا مشال رادیو دو دا محل پیښور کې د سهار لاس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې سپا امیر ساحل درته وزل بیا هر کله وایم اوریدونکو. په دې خبرونه کې ل بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته ونیز خبرونه مشال رادیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخوانی حکومت د مذاکرات او د ناامنۍ زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ناامنۍ په ګډون د مهمو مسالو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او اوکراینی پوځ وایي روسیا د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې له هغې نه قانون وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د جنوري پر 13مه د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې 101 کسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغې ډلې سره مذاکرات شوي ول چې له لارې یې اوربند د تیر کال تر نومبر پورې روان و، خو پر هغې سربیره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہوار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوښه شامل وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امنیت او اقتصاد په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر 1مه په کېدونکې غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلی دي چې غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یې هم ګڼګوندیزې غونډې ته وربلل دي. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې حکومت ورسره رابطه کړې ده او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه تر مشورو وروسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر وړي راهیسې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې ویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 ارب امریکایي ډالرو کچ ته ورښکته شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوې دي. د کوټ د پولیسو وایان فضل نعیم بیګه مشال راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماښام د کوټ په سورنګ کې شوې چې پکې یو کس ژوبل هم دی. د وای په وژل شویو کې 2 خځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د نعیم په خبره د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی وایي مسافر وړونکی گاډی له لکې مروته د پېښور پر لوري روان و چې په سورنګ کې لارې سره وجنګید. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پېښور سره تړي. په پاکستان کې ټرافیکي پېښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د گاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. شاوخوا یو اونۍ مخکې د بلوچستان په لسبیلی کې یو مسافر وړونکی گاډی له پله لاندې پرېوته و چې پکې سپاره 1 کسان وژل شوي ول. د اوکراین پوځ وایي واضح نښانې شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حملې تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په خپل ماښامنۍ ویډیوي وینا کې ویل چې روسي پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري. البته په وینا یې د روسي ستراتیژیک ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بې کوره شوي دي. خبرونه پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او سم ورزور لومړی رپورت ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 13مه په پیښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شوی شمیر تر سلو لوړ شوی دی، خو د هغې حملې ذمواري لا هیڅ نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوې وي او دا چې دی د ناامنۍ زیاتېدو ذمہوار نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
عوامي نېشنل ګوند وایي د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پیښور کې د فبروري په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکه وکړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړې ده چې دا کومه واقع شو ده، دې واقعې په جواب کې چې د ری سیټلمنت کومه ډرامه را چاو شوې و، دا هغه چې څونه کردارونه دي چې هغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمون وزیر اعلی محمود خان دی او بیرستر سیف. د دې خلاف به ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله ذمہوار د اویاو کالونه چې په دې خوره د دې فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرسي، زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي. دویم، زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچې په دې ری سیټلمنت په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل. دریم، هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچې د افغانستان په دې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دی، په پاکستان کې خوشاله منځلې دي. هغه ټول دا هغه سوچ خلک دي کم چې دا سوچ سره مرګري دي.
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وپاخي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی، ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی.
سب سے بڑا سوال اب یہ زه د دغه حکومت نه پوښتنه کول غواړم. کله زمونږ حکومت وو نو ترهګري په هغه وخت اول نه وه، خو ترهګري اوس ستاسو په وخت کې رامخته شوې ده.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبرورۍ په څلورمه نیټه په پېښور کې د پولیس لاین جومات د برید په ضد کوم ولسي پاسون اعلان شوی، نو د عوامي نیشنل ګوند کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمیر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکی پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. پولیس وایي پرون ماښام د کوټ په سورنګ کې یو مسافر وړونکی ګاډی له لارې سره وجنګید. د پولیسو وایاند فضل نعیم بیگا مشال رادیو ته ویل مرستندوی کارکونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو مړی یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتر اوږد دی چې هغه ښار له پیښور سره تړي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکی پیښه کې د خځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. د کوټ پولیسو وایاند فضل نعیم د فبروري پر 2مه ماښام مهال تر پیښې وروسته مشال رادیو ته وویل چې یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ یا هایس ګاډی په سورنګ کې له بار وړونکي لارې سره وجنګید چې پکې یو کس ژوبل شوی هم دی. د نعیم په خبره په وژل شویو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. دی وایي د مرستندویه ادارې یو یو دوه دوه کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شویو جسدونه یې د کوټ لوی روغتون ته ولېږدول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په سورنګ کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی، خو نعیم زیاتوي چې پلټنې روانې دي. کوټ سورنګ یا ټنل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی و. په 2003 زیږیز کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې د هغه سورنګ یوه برخه په کوټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په هغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سورنګ کې دوه طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 9مه د کوټ په تانده بند یا ډیم کې د یوې کښتۍ اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي ول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړول وروسته ښوونکو په چکر ډیم ته بیولي ول. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسپیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول. په پاکستان کې ترافیکی پیښې اکثر د ډریورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو خرابوالی او همدارز پر ټاکلي وخت د ګاډو مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسالو د بحث لپاره د فبروري پر 1 د ګڼګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د جنوري پر 1 د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د بریټ پاړه هم خبري کیږي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړې ده. د هغه ګوند یو مخکښ سیاستوال اسد قیصر ویلي دي چې د ګوند مشران تر مشورو وروسته په کانفرنس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي. طاهر خان تفصیل لري.
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی، نو هغه د فبروري په 1 رابلل شوی دی او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په خبره باندې ویلي دي چې کوم دی یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به باس کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو د غیر رائے اخستل کیږي او دې بیا دا ویل دي چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینه وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطې کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوې ده د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د پخوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغوی سره حکومت رابطه کړې وه او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړې وه. البته هغه دا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکړي. کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوی دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتي چې کوم وضع ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پېښور د پولیس په مرکز باندې حملې دي، نو دلته بحثونه کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې او په حکومت باندې چې دی په دوه مهمو مسلو باندې دی یو خلنوي او یو بل سره نه کینی، نو ډېر زیات انتقاد زما خلوم دغه انتقاد وروسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوه. دا نو به کدي چې دې ته نور ډلې څه جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف ځکه چې پخپل باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان پخپل په دې کې ګډون وکړي او بیا په خبر کې نن یو بل غونډم کې د اپیکس کمیټې هغه کوم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پیښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډېر زیات غوسه او خفګان مو او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتې نیول کیږي. نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي د ټولو پارټیانو آل جماعتي کانفرنس او د پی سي چې ورته وي، نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکېچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلي حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي.
د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ ویلي دي چې دا سحکاري چې د نامنې د مخنیوي لپاره سمه او موثره ستراتیژي نشته. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 1 او د فبروري پر 1 نیټه په قومي اسمبلی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دا وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغیز لرلی شي. په قومي اسمبلی کې پر امنیت بحث د پېښور په پولیس لاینز کې پر جمعه تر حملې وروسته شوی دی. له محسن دوړ سره د داود خټک بشپړه مرکه اورو.
دوړ سي په پارلیمان کې د پېښور د جمعه د 14 په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخسته، نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي کنه؟ دا به هم هغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نو ورستو یا د پېښور د ای پی ایس نو ورستو چې کوم بحثونه شوي او بیا خبره خاموشه شو؟
دا څه ده ټیک ته مخکم بحثونه شوې دي، دیزلم بحثونه شوې دي، یو خبره خلی پر ریکارډ راشي او مطلب دا کم چم چارواکي دي کده فوج دي کده حکومت دي اغي ته یو آینه خو دل شي ګوره دا حساب کتاب ده په دا خبر روانه ده د دې دا وجوهات دي. نو بحث یقینا چې په کار چې د دې نه زیات سم موثر سم نتیجې هم راوتلې.
د ورسېب د پارلیمان څومره کسانو چې باسونه کولو دا ټول حکومتي دي ځکه اپوزیشن خواسي هم د پارلیمان نه بار دي، نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې اغي په پالیسي کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګوره ظاهرن خو خبره داسې ده چې دا کیسې به مخکم فوج کولې خو دلته به مونږ چې لږ ډېر شور شغرب وکړو نو د خانه پورې دپاره به هغه راغلل. مسئلہ بنیادی دا چې عمران هم چې کوم اختیار وغه ټول سرندر کړو د فوج دا او بیا د موجوده چې کوم خلک راغلل دیم نو ستراتیجی خو تر اوسه پر مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم نو هیڅ قسمه ستراتیجی نشته وزره
پارلیماني غړو د ذمہوارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې زیمواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي نو آیا د زیموارانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي یو اقدام وشي که څنګه
ګوره دی خو اوس فلحال اوسه پرېس سټډنج خو ما خو پرون ښه ښکاره وتو بې چې د مسلې حل غواړم د مسلې حل چې تر څو پر ما پخوا چې چا څه کړي دي دغه احتساب نه شوی نو تر هغه وخته پورې د مسلې حل نشته ځکه چې د چا سره څوپره دا یاره نه وي چې که زه یو غلط کار کوم سبب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسند سره سزا ملوېږي نو تر هغه وخته پورې هغه باید ځان اصلاح نه کوي دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چې کوم ملګرو جن درنلانو دا ټوله کیسه وکړه هغه خلک بیرته واپس راوستل هغه آباد کړل نو دا خو ګوره داسې دا ډېره خطرناک لوبه وه مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو
امکان لري یا تاسو داسې څه وینئ چې له دې وروستو یعنی د پیښې وروستو بیا د بحثونو وروستو په پالیسیو کې به کوم بدلون راشي
ظاهرا خو ګوره اوسه پره داسې واقعات مخکې ډېر شوي دي اوسه پره چې د دې کوم کنډکټ دی د دې کوم سوچ دی د دې کوم رویه ده نو موږ ته پکې فلحال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې څه د زړه نه اراده کړې ده چې موږ به د ځان اصلاح کوو
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان د خپل گریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزې نه کیږي او بیا دا ویلي دي چې دا د افغانستان لخوا یعنی د ٹی ٹی پی الته نشته دی د دې لخوا نه کیږي څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په یو وخت کې بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي د اغي سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي
ګوره دا خو دا صدا چې دا خو د پاکستان خپل پالیسی ډیر زیات ایکسپوز شو د دې چې کم د دې پالیسی بربند شو د دې چې کم دا دا وکول چې مطلب التا د هندستان حکومت ملګرتیا د ملګرو حکومت ته ولتا کونسل غیری د هندستان ولتا منسوبي جوړیږي د پاکستان خلاف د طرح غره نو هغه ټول خبر اوس بربند شو اوس خو دې چې کم خلک را وستل غوښتل دې چې شل کلا دلته هو ساتل دلته چنده ورکول دلته ټریننګونه او کمپونه او دلته ټول سپورټ ورکول نو هغه خلکو حکومت تل تراغ نو اوس هغه نه پس اوس تاسو دا بیا تاسو په چا باندې کوي کنه نو دا خو دغه په مرګتیا شوی
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استاذي محسن دوړ سره د داوود خټک مرکه اوریده پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا ملي وامیګوند زده کوونکو سازمان پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی څلورم تلین ولمانځه ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال وو چې د فبروري پر دویمه په بوري یا لورلای کې وژل شو غورځنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو واژه خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې لامل د زړه درېدل ول د هغه خور او د غورځنګ مخکخه غړي وړانګ لونی وای څلور کاله تیر شول خو کورنۍ له انصافه به برخه ده د سمت شبنم رپورت
ټول شیطان هر وخت یاد واسطه ارمان لوړی له خانشي دی راونی سبیا هغه ټول شیطان ته دا کید سر ګلونړوند
د پروري پر دوی ما د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمې کې د پښتون ژغورین غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوړی د څلرم تلین پاړه غونډه وسوي په کوټه کې د پښتونخوا د کوم سازمان لخوا د غوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډه محل د یاد غوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوړی پر ژوند او خدماتو رونه واچوله
ارمان لوړی کاکام ته په لکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی ارمان لوړی په صرف مرتر دی ورز نه یاته چې ارمان لوړی تلین مجبور مازی د پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوړی جوړی تومره وسنج دتی چې ته پدې غربت کې ارمان لړای د خپل کام له خپل سیمه سره تومره محبت لري چې ته په تومره سبجیکټ کې د ایم ای پښتو کلا او دا د هغه محبت چې ته له خپل سیمه سره وکړه
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی هغه مشال یوټو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالک ولو د پروفیسر ارمان لولي سره علافه کې یو ډیر ښه استعداد د پوهې په زیرکتیا کې ورکړی ول، ډیره زیاته زیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لولي درلوده. دویم اړخ دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او زیرک څېړونکی ول، نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی تمرش د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غشتلی څېړنکار او زیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو، او بیست سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې وده ته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼی ته ورکول شول.
د پښتون ژغورن غورځنګ غړي وایي چې ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نوموړي خور وړانګه لوڼی وایي چې نور یې په عدالت باور پاته نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دی ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د دې نظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دی نیول شوي. دارنګ ډیر غټ غټ خلک شته چې قاتلان نه دی نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوڼی کورنۍ ته انصاف ورسي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د ناروی په پلازمینه کې د اوسلو د سولې څېړنیز مرکز سږ کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران د نرګس محمدی نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري پر لومړۍ نیټه یې په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدی د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نوماندانې دي، ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل. محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي. نور د اسمت ساروان پر رپورټ کې
د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدي نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستي دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته په اشاره ویلي، په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو جونې له پوهنتونې زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوي ورکړل شوې دي. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له لوري د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل خوشاله ده چې له دې سره یوه ایرانۍ مېرمن هم کاندید ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیره مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړي جایزه ترلاسه کړو، دا بز ما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان شوزو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو نجونو او شوزو د مبارزو چې واټونو تر اووتې، د هغو کسانو چې ژغ یې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لاره کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي.
بندي شولر اس کسایی کې زجر دیدن از تمام از اینا.
د سولی د څیړنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اورنل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغې له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو تر څنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
اوریدونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل له هغې نه قانون وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نامني زیاته شوه. ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د جنوري پر دیرشمه د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شویو شمېر له سلو زیات شوی دی. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوخه شامل و. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر ومه په کېدونکو غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي بریت په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کېږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. وزیر اعظم دا کانفرنس پر داسې مهال کوي چې لته روړی راهیسې په پاکستان کې نامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لوی اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. د کوارټ پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل چې پیخه پرون ماخام د کوارټ په سورنګ کې شوی چې پکې یو کس ژوبل هم دی. د وای په وژل شویو کې دوه خځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان دولتي خبری ایجنسی وایي مسافر وړونکو گاډي لکه مروته د پیښور پر لوري روانو چې په سورنګ کې لارې سره وجنګید. اوکراینای پوځ وایي واضحه نښانه شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو اطرافو د حملې تیاری کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست ونیزي ادبي او کلتوري خبرونه مشال راډوي مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ونه پکې د ګلورین مجلې لمسؤل افتاب ګلبرن او لشاعر او هنرمند ودان عثمان خیل سره مرکې شوې دي. د خبرونه کوربا نجيب عامر دی.
د مشال راډوي مجله دا مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه د نوې خبرونې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د وی مجلې د مسول افتاب ګلبن سره خبرې کوو. بیا مو له وتلي شاعر هنرمند ودان عثمان خیل سره مخامخ کوو. دا غي و تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونې په اوږدو کې اوریدل شي. بدرګه مو کړې گلورین خالص ادبی مجله ده چې د خزینه ادب د ودې لپاره له پیښور خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلې ده. دغه درې میاشتنې مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقالې، مرکې او پزړه پورې مطالب ځای پر ځای شوي دي. د مجلې مسولینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګ د پخوانیو اوسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې تړې دي، هغه آفتاب ګلبڼ دی. ما له ښاغلي ګلبڼ سره د مشال رډیوې مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب، زیاته مننه مو کوم چې ما ته مودا مقرر کړه چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالات سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنې د بی مجله ده، د پیښور خبريږي او په دې تر دې دمه پورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایع شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا د چړومبنې شماره د دې 99 مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبي مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب د خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپړدل دي.
ګلبن سه ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او سر ډول لیکنه خبروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصناف تنوع ده، نو د دې مجلې خاصیت دا ده چې په صنفي حواله باندې دې هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. کومنګ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید دپاره، د څېړنې دپاره، د متفرق مضامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقي ادب کې افسانه شو، تکل شو، خاکه شو، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شو، دا ورسره ورسره شاعري شو. د دې ټولو دا نمایندګي کوي او د ټولو ته مختلفې برخې ورکړي دي. دا په هر غاڼه کې د دې مختلفې برخې وي. بیا په خصوصي ډول باندې کومنګ د تکتنه کوون، دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هرې خزینه لیکوالې سره په هر غاڼه کې دا یو نوې خزینه لیکون کې روچته یو د هغوی سره خصوصي مرکه کوي. د دې نه پرته که خبره په کوونو، یو د دا مجله مسلسل د خصوصي ګوښه، یعنی د ځانګړې ګوښه اهتمام هم کوي، او په هغه کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصي ګوښه او بس یو دغه خصوصي ګوښه کې هم مطلب چې هغه لیکون کې هغه ادیب لا دی یو مور ځای ور کوي، او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسی پکې کوي، د هغه یو خاکه پکې تیاروي. نو دا د مجله کې مختلف لیکنې چاپ کیږي چې هغه د خاص کومنګ په خصوصي توګه خبره کوي، نو د ادب سره تعلق ساتي. خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چې موږ په نظر اچو، نو دې کې زیاتره نمایندګي چې دوی اخلي، نو هغه د نوي کول اخلي. دا هم یو ډیره زبردست خبره ده چې دوی د نوي ټیلنټ لپاره د یوې حوصله د حوصله افزای یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی. نو د لیکنو په حواله باندې هم دې کې چې کم دی، نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوي ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغوی حوصله افزای کوي.
مننه ګلبن صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې ګلورین مجله د نو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي. دا ښه خبره ده. زما بل پوښتنه به دا وي چې د اوسمهال نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خپروي؟
اوسمهال خو په پښتونخوا کې تقریبا د بی مجلې بندې شوې دي. دغه دوه درې سلور مجلې دي چې هغه خبريږي، یو پښتون ده، یو پاسون ده، یو لیکوال ده. دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خبريږي او خپل کردار لوبوي. خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبرو وکړو که په لیکوال خبرو وکړو، نو د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتا ادبي مجلې نشم ویل. د دې ړومبني ترجیحات چونکې دا زیات نظر په سیاست لري، په پښتون سیاست لري، نو خالص ادبي مجلې هغه نه دي. او په دې کې بیا پاسون چې کومه ده، هغه خالص ادبي مجله زه ګڼم. خو بیا هم دغه درې واړه مجلې چې د ادب د روزنې او د فعالنې او د خصمانې لپاره هم یو کردار ورسره لوبوي. نو که د دغه درې واړو مجلو ترمنځ د ګلورین ته منګو ګورو، نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجله ده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغې د قدر په متاثره شي، د هغې د قدر احساس منګ سره په خپل ځای دی. خو د زخامت په حواله ګلورین یوه زخیمه مجله ده، چونکې تاسو ته ما وویل چې دا 200 صفحې لري. دغه د دې په نسبت که بیا دا نورې مجلې دي، نه دي که صفحاتو کې هغه عمره وسعت نشته، هغه عمره ځای پکې نشته دی. نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومې مجلې خپریږي دا نه، بلکې زه خو ګڼم چې د قند او د جرس نه پس دا یوه زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خپریږي.
آفتاب ګلبن صاحب، ګلورین زیاتره د پښتنو میرمنو لیکنې خپروي، نو دا راته ویل شي چې پښتني لیکوالې څومره زړورې دي په افسانه، شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کولی شي خپل غږ تر خلکو ورسوي؟
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ دی یا ټولنیز چوکاټ دی، کم روایات دي، کم دود دستور دی، تر د هغې کې بعضې قدغنونه داسې دي، هغې کې بعضې خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي. خو بیا هم دغه هر ستا د ګلورین د مدیر د دې مدیره چې کومه ده په خپل یو زبردست افسانه نگاره ده د کیسایي ادب یو داسې نوم دی چې کومه لږ وروسته لړ شو دوی د دینه مخکې په مردان کې دوی چې کوم خاوند دی تنویر شاه کمال صاحب، هغوی د ګلبڼ په نوم باندې دلته نه یو مجله خپروله. په هغې کې د دغه محترمې په حمیده کمال افسانې هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوی دی چې په هغې کې ښه یو بیباک اظهار کړی دی. تر کوم حده پورې چې زه ګڼم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژونه د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق، خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغې کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دي چې راشي، هغه ته لر شي او هغوی ته یوه حوصله ورکړي. نو دغه حوصله افزایي دپاره دوی غواړي دا چې زنانه لیکونکي میدان ته راشي او د زنانه لیکونکو حوصله افزایي وشي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حده چې زه خبر یم خپل ادبي مجله د ټولو زنانه لیکونکو دپاره ویډیا رسوي، یعنی دا یو ډیره زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې کتمې لري نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټل میدان ورکی او یو کوټل ځای ورکی.
ګلبن صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لویه ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کومه خبره ده، خو بهشکه ده چې د ادبي مجلاتي صحافت میدان ته یو ډېر لوی چیلنج پخې ته خېده. یعنی کومنګ لږ غوندې رستو فکر وکړو، نو مخکې به داسې و چې یو مجله به چرته کې میاشت پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خپرېدله، نو د لیکونکو څه چې د لوستونکو به هم ورته یوه تنده وه، یو انتظار به، او لیکونکو به دا سوچ کول او په دې تلوسه کې به و چې یاره دا به کله خپرېږي چې زموږ لیکنه پکې چاپ شي. لوستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوي ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي، نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل میډیا خپریږي علمی نړۍ کې د سوشل میډیا چې د نه قابل قبول نه ده هغه به مجبوراً ته په هغه حواله باندې چې خبره کینو لکه مجله ته به راځي کتاب ته به راځي نو په دې حساب باندې بیا هم زه ګڼم چې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت هغه چې کم دن لکه هغه متاثره شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې ودان عثمان خیل خوږژبې شاعر دی بلکې یوازې شاعر نه دی خبریال هم دی د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږژبې سندرغاړی هم دی په دې زلمی کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښی دی ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوئ کارونه مو اغېزمن کیږي نه راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی
نجیب امیر صاحب ادبی حال ازل قرآن لگی غندی پاتی دی ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چرته زه اوس ژوند کوم نو چې دلته کې کمی حالی ځلی کیږي ادبی ټولنې وي مشاعرې وي نو کوشش مې وي چې وخت لرم نو ورځم او بیا وسره تاسو د هنر خبره د موسیقۍ خبره هم کوي نو زه ګورم وخت ګورم ماحول ته ګورم او موقع ته ګورم چرته چې د موسیقۍ ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړې دي شي نو هلته کې موسیقي کوم چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروري وي او د شاعرۍ لپاره مقره جوړ وي نو شاعري کوم او دغه شانې د دغه دوه لارو نه علاوه نورې ډېرې تړلې لارې هغه هم وسره وسره روانې ساتم ځکه چې وای خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي کا څنګه داسې یو شعر هم دی نو کوشش مې وي چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم او باقي زه دغه که شاعري ده هم زما شوق دی او که موسیقي ده نو هم زما شوق دی بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته موقع میلاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي نو په هغه ځای کې کاروم
فکر کوي ودان سیب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولسته رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیمه د وخت سر نه اکثر د ملګری راته خبره کوي چې ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل خو لکه د چا په شان هغه مر مخه ته ناراضي نو زما کوشش دا وی چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خده او چاته ونه رسی نو د سی ډیر زړه پسې نه خورم ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وی چې راکه زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپل باندې ځان را ورسی یو زمانه واخلی زما شیر واوري زما سندره واوري نو دا به ډیره خبره وی او باقی سوشل میډیا دا نن سبا دغه رسنۍ اسانی شوی دی موبایل دی پغه کی فیسبوک دی پغه کی یوټیوب دی پغه کی نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام خپل شیر خپل سندره خپل خبره هغه مونږ رسولې شو جی
ته ودان عثمان خیل سی یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړې ده تر ما را رسیدلې ده د خبرونه په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم بیا به د همدې سندرې په اړه هم له ودان سیب سره خبرې ترې وکړو
وخت تیرا زمانہ در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری وخت تیرا زمانہ در پس جاری وخت تیرا زمانہ در پس جاری نئی خوت خبرے اچنا رو اچنا در پس جاری نوران دیوالا تدزان خبر نئی تماشا در پس جاری اوران دیوالا تماشا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپس او کرازا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا سستر گسری پرختیا و آئنا در پس جاری استاد کلی حغد و ملگری نوی استاد کلی حغد و ملگری ناوی یو نا جاڑی و یو در پس جاری یوان جاڑی یوا در پس جاڑی واپس یو کرا زا در پس جاڑی واپس یو کرا زا در پس جاڑی وقت تیرا زمانہ در پس جاڑی وقت تیرا زمانہ در پس ٹولا ٹولش پدر پس جاڑی ودان استاد جڑا گانو ادت نہ دے ودان استاد جڑا گانو ادت نہ خونتر اخلا اچھے ہغا در پس جاڑی واپس او کرا زا در پس جاری واپس او کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری
در نوریدن کو دا سندره چتا سووره د आवाज د ودان عثمان خیلو رازی له نوموړی نوورو چې د دې سندره پاړه څه خبرې لري
نجیب امیر صاحب دغه سندره په حق لکه وای مانو دغه ریکارډینګ اغا جمع پا موبائل کی شوی ہو او پا ہنگو کی سنگیڈ یو علاقہ دا نو پاگی کی منگا یو اخبروان را جوڑا کڑی وا دا حجرے پا نمبانی او پاگی کی گنش بیر ملگری زمونگا سر موجود ہو بس پا حجرہ کی چیسا موجود وی حجرہ چی سنگوی نو حاگ سی حجرہ وزا کچھ پختانا حجرہ پی جنی او دا زمونگا دا کلچر یو ډیر مهم ځای دی چې د غذای مونږه زده کړی کوو او په دغه ځای کې مونږه تربیت اخلو نو د شاعرۍ په حق لکه یو یم نو زما خپل شاعری وا تر از هم کمپوزیشن چې کومون هغه هم زما خپل وو سګډ وډ او بیا که د رباب په حق خبره کوم نو د رباب بدلاري را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که د ریدم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجرې سره رباب او منګې چې کوم دی نو هغه تړلی دی نو که د منګي خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم نو هغه را سره پریدم باندې موجود وو او په حجره خپرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارډ شوی و.
ودان سے پدی جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشینی شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان څومره درملنه کول شي.
زه نجیب امیر صاحب د محفلونو د دغه سی بندارونو ډیر زیات شوقی یم خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غونډې را ننوتی یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندۍ او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کوم چې د هغوی سره زما تګ را تګ وي او د هغوی سره دغه شانې محفلونه او دغه شانې بندارونه هغه اټینډ کوم هغې ته لاړ شم او د دغه سره نجیب امیر صاحب زه ګڼم دا چې زما وسره هغه ټینشن ډپریشن او ستړیا هغه وسره ختمیږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لارې د اوریدونکو سره شریکه کمه چې د ټینشن د ډپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وي او بلا شی دوایانې موجود دي خو زه ګڼم دا چې د ټولو نه ښه دوایي هغه زمونږ دغه د حجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي ده چې مونږ ستړي شو ستومانه شو پښتانه د مختلفو روزګارونو سره تړلی دي ټوله ورځې مصروفه مصروفه تیر شي نو که بیا مونږ داسې ګنټي نه میله په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغسې بنډار را جوړ وي یاران وي دوستان وي ګپې شپې ټوکې او ټقالی وي او بیا پکې په تیره تیره دغه شانې د رباب او د منګي موسیقي وي نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمولی شو نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجري هغه را ژوندۍ کوجي.
د ودان عثمان خیل له سندرې مو مخکې خوند واخیست. ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه، لږ نوره مینه هم وکړه او خپله شاعري راته دې پروګرام کې واوروه. کورې ودان زما خبره ونه غورځوله.
نجیب امیر صاحب نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو او ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو او د دوی ځان پاک نه و خوخ پرېګ د داسې خړ پړخدي د دوی ځان پاک نه و خوخ پرېګ د داسې خړ پړخدي دوی په خپل کلی د تارکولو سړک نه پرېښودو او مونږ چې به یوزې شو ګیلې به مو راواغستلې او مونږ چې به یوزې شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو او چې بي وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی گنی نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو او که په غزل کې مې سو او کسنو خو بس دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا ومندو دے دا هر چا پکارو زکمی ورک نپری خودو نو دغا غزل ستاسو او ستاسو دا ټول اوریدون کو پناما
مننا ودان سیب مینا مورا سر او کراز ما دا پروگرام اوریدون کو او ستاسو مینوالو تا سا پیغام لاره
نجیب امیر سیب پیغام لوی خلق ورکی پوی خلق ورکی ز خودم را نپویگم خو بیا هم دا مشال ریدیوی مجلی چې کوم اوریدونکي دي نو هغه ته به دغه خبره به سره شریکه کما چې د انسان ټول وجود ټول په ټوله انسان دا ډیر قیمتي دی خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغه ته ذهن وای چې هغه ډیر زیات قیمتي دی زما په فکر زما په اند او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دی ډیر خیال وساتو خو د ذهن دی ډیر خیال وساتو ځکه چې مونږ سومره هم د ځان لپاره سوچ کوو فکر کوو د روان ژوند لپاره نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دی دا نه دی کول نو مونږه که خپل ذهن مصرفو او یا مصرفو نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې په هغه سوچونو او په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره یو څو رڼاګانې راوړي یو څو خرنګونه راوړي بلکې زه ګورم او وینم او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک بلکې ګڼ شمېر خلک نه پوهېږم څومره خلک بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي څوک د نشو د لارې څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسره دي خو په کار ده چې موږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو کم روزګار کوو کم ژوند کوو کم لارې د ځان لپاره لټو نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو سوچ دې وکړو چې دغه باز مونږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي او نور به د څومره خلکو مونږ په کاریږو بیا هم د مشال ریډیو مننه ستاسو نجیب امیر صاحب ډیره مننه او د ټولو اوریدونکو ډیره مننه خوشاله اوسئ
دا و د دیونه خبرونه چې تاسو پکې د افتاب ګلبن او ودان عثمان خیل سره زموږ خبرې واوریدلې تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو خا دوا باد وسئ.